بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه منه. ازنو نن د ګول یادو شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری المریز کال د لیندې د میاشتې 28 د چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې لولسم او د 2022 میلادي کال د دسمبر لا 12 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم خبرونه او د لشه بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې د ایران ګیس د پاکستان د ولس او رسندیو وخت نه تر عنوان لاندې ده. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام او د لشه چې لا دې ورسته هم د نو وختونو په عنوان درته یو پروګرام وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم بیا ایران په 13 اونۍ کې 19 پروګرام اوریدل شي چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخته یو لنډه د مکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام وکړې د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی امیر عبدالله یانو ویل چې د ایکو تنظیم ایران لپاره ځانګړې ځای لري. شهید مولوی عبدالواحد تل د اسلامي امت د اتحاد په لار کې هڅه کوله. پاکستان د طالبانو د ډزو له امله د خپلو شپږو ملکیانو وژلا تایید کړه او د قطر نړیوال کپ له فلسطینیانو سره د پیوستون تورنمنټ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایکو تنظیم ایران لپاره ځانګړې ځای لري. د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبدالله یان د ایکو تنظیم د پراختیا د دیرشمې کلیزې د لمانځلو په دستورو کې جوه تکړه چې د اقتصادي ملګرتیا سازمان د ایران لپاره ځانګړې ځای لري او په ایکو کې د غږملتیا او د بهیرونو د پیاوړتیا لپاره له هر فرصته استفاده کوي. خاغلی امیر عبدالله یان په دغو دستورو کې چې په تهران کې تر سره شویل شي لاک گاونډیانو د سیمه هیوادونو او آسیایي هیوادونو سره د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا او ژورتیا د اسلامي ایران د حکومت د اقتصادي ډیپلوماسۍ له لومړیتوبونه ده. هغه ویل چې د ایکو تنظیم په شان سیمه ایز او څو اړخیز سازمانونه په دغه ستراتیژۍ کې مهم ځای لري او د دوه اړخیزه ملګرتیاو او سیمه ایزو اقتصادي ملګرتیاو د اسانوونکي په توګه د هغو ځای او رول د اسلامي ایران د پام وړ دی. شهید مولوی عبدالواحد تل د اسلامي امت د وحدت په لاره کې کوشش کاوه. د اسلامي مذهبونو د تقریبا د نړیوالې ټولنې منشي حجت الاسلام المسلمین خاغلی حمید شهریاری د خاش ولسوالۍ د امام حسین علیه السلام د اهل سنت و جماعت امام شهید مولوی عبدالواحد ریگی د وحدت بخون کو حل زلو پاسته ول سره ټینګار وکړ چې دغه شهید لارب د تیر وخت په شان دوام ولري. لبلی خوا د ایران اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیبا هم په یو پیغام کې د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش ولسوالۍ د امام حسین علیه السلام د جماعت د خطیب مولوی عبدالواحد ریگی د شهادت په تسلیت ویلو سره ویل چې مولوی عبدالواحد ریگی د دښمنانو تفرقه اچون کی د سیسې شندولې. هغه ویل چې مولوی عبد الواحد د خلکو د اعتماد وړ او د وی مشهور سیرې او د خې مخینه لرون کی پتو غد انقلاب نظام او سپیشلی دفاع پټولو مرحلو او هغه پړاونو کې چې دوښمنانو هڅه کوله په کینه او تعصب سره د شیا او سنی د لیکو ترمنځ اختلاف رامنځ تکړي چې په خپلو تدبیرونو او هڅو سره د سیسې شندولې. د ایران د پارلیمان مشر خاغلی قالیبا افټینګار وکړ د ایران امنیتی او استخباراتي ادارې دغه جنایت د عاملانو د پیژندلو او سزا کولو لپاره اقدام وکړي. د ایران د خاشو رسوالۍ د امام حسین علیه السلام د اهل سنت جماعت امام مولوی عبدالواحد ریګی چې د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د وحدت یوه بیلګه ګڼل کېدله د ناپیژاندو کسانو لخوا شهید کړی شو. ویلی دا شی مولوی عبدالواحد ریګی څورځ مخ کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له استازي سره په خبرو کې سیستان او بلوچستان ولایت ته تللی ویلی و چې مونږه خبر یو چې منافقان او دښمنان کوم پلانونه او نقشې لري. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا بیانیه به بنسټه ده. زمون خبريال راپورټ راکې شي د ایران اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی چافی د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د مشرانو د درې څلوېختمې غونډې د پایزې بیانیه د بی اساسه تورنو په غندلو سره دا ډول خبر پاڼو صادرول له ایران د هیوادونو او د خلکو د ویرولو د ماتې خوړلې سیاست تکرار وباله. دا فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړي وادونو پر ریاس کې د خپل درې څلوېختمې غونډې په پایزې بیانیه کې وزال بیا د ایران د درو جزیرو په اکلا د اماراتو ادعاګانې مطرح کړې. ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر کنانی همدارنګ د ایران خارجه وزارت په تهران کې د چین د سفیر احزارولو ته په اشاره سره ویلي چې د فارس خلیج درې ګونه جزیرې د ایران د مځکه نه جلا کیدونکي برخې دي چې د ایران د مځکه د بلې برخې په شان هیڅ کړه لکوم هیواد سره ور باندې خبرې نشي کیدلې. هغه ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په دغو دریو جزیرو هر ډول ادا بے ثباته رامنځته کوونکي چاره او په خپل واکولي او کورنۍ چارو کې لاسوهنه بلیده او هغه په کلکا غندي. اغلی ناصر قنانی ویل چې په ایران کې د چین سفیر هم د ایران د اسلامي جمهوریت مزکنی بشپړتیا ته د بیجنګ په احترام باندې په ټینګار سره ریاسته د چین د ولسمشر رشی جین پینګ د سفر د هدفونو په سپیناویو کې دغه سفر په سیمه کې لا سولې او ثبات سره د مرستې په لړ کې او لا خبرو ګټه پورته کولو کې د مشکلاتو د حل لپاره دی اوزار په توګه وباله. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی د فارس خلیج له ملګرتیا شورا او وختل چی د سیمې د مسایلو پاکله په خپل کلچارنو کې بیا کتنه وکړي او رغنده لارا غوړه کړي. پاکستان د طالبانو د دزو لامل د خپل شپګو ملکیانو وجلا تایید کړه. خو بیا ځنې راپورټونه د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر اووه تنه اعلانوي. په لومړنیو راپورټونو کې د چمن خواته د شپږو تنو د وژل کېدو او د څلورویشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. خو رسمي معلومات بیا ښیي چې دواړو خواو ته لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي او یو دېرش نور بیا جوبل دی. دا رویټرز خبری آژانس لا راپورت سره سم د پاکستان پوسټ تایید کړی چې په سرحدي نخته کې شپږ پولا میشتي ملکیان وژل شوی دي او ولس کسان هم په یو خارګوټي د افغان طالبانو په حمله کې جوبل شوی دي. لا بلې خوا د کندهار د والی ویاند ویلی چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د شروع او په سیمه کې له پاکستانی ځواکونو سره د جګړې په نتیجه کې طالبانو یو کس وژل شوی دی او درو ملکی وګړو په شمول لس نور بیا تپیاندی. دا پاکستان پوز وای چې طالبانو بې دلیل د دوی لور ته د هوان او توپ په شمول د درندو وسلو دزې وکړي او پاکستانی پوځیانو پر بیا ځوابي حمله کړې ده. د افغانستان او پاکستان پورې د څیرمه د داعش ترهګرۍ ډلې څلور غړي وشل شوې دي. د پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مرکز اعلان کړی دی چې له افغانستان سره پولی تا سیرما پا عملیاتو که دا اشتراگر دادی سلور وصلوال بیا وجل شویدی. دا پاکستان پوزی چارواک ویلی چی دا اش دا ترهگر پا بمی چودنو دا پاکستان پا امنیتی زواکونو حملو او نورو ترهگرو فعالیتونو که لاس درلودو. پا وجل شوی که دا کماندان محمد داود، محمد یعقوب، عبدالله خان گل او محمد لایق سردار نمونا شامل دی. تاسو له تهران راډیو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوري. افغانستان د پولیو د لامینځوړلو په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان د پولیو له بشپړې مینځوړلو څخه یوازې څو ګامه لیدی. افغان غږ خبري آژانس وایي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو په لامینځوړلو کې تر اوسه ندی بریالی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو لامینځوړل به د واکسیناتورانو سخت کار وي. دغه سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان د پولیو ناروغۍ بشپړه لامینځوړلو ته نږدې شوی دی. د قطر نړیوال کپ لا فلسطینیانو سره د پیوستون ټورنمنټ دی. د ایرنال راپورټ سره سم د سیونست رژیم ایبری ژبه ماریو رسپانې د قطر په نړیوال کپ کې د پرتګال په وړاندې د مراکش د ملي ټیم لا بریالیتوب وروسته په یوه راپورټ کې ولیکل چې اوس د یوه تریخ حقیقت شاهدان چې په عربي هیوادونو کې د فوټبال پلویانو زموږ په مخ کې کېښودو او هغه دا چې د قطر 2022 کال نړیوال کپ له فلسطینیانو سره د پیوستون ټورنمنټ دی. ماریو زیاته کړې ده چې د اسپانیا په وړاندې له بریالیتوب وروسته د فلسطین له بیرغ سره د مراکشیانو خوشحالي د اسرائیلیانو په سترګو کې د ازغي په شان وه. هغه ورځپاڼه لیکي چې شاید ځینو کسانو دا ګمان کوو چې د اړیکو عادي کول به تر یوه حده د اسرائیلو په وړاندې د عربانو دریز د بدیدا سبب شي، خو اوسنی نړیوال کپ د فلسطین له مسئلې سره د عربي نړۍ پیوستون او د فلسطینیانو روایت له مخکې زیات څرګند کړ. د قطر د نړیوال کپ د سیالیو د ترسره کېدا په وخت په ځلونو مسلمانانو په مختلفو ځایونو کې د فلسطین د بیرغ په اوچاتولو سره دغه هیواد له خلکو ملاتړ او د سیونستي ماشوم وژون کې رژیم له جنایتا کرکه څرګنده کړې ده. د اماراتو او د عدن ترمنځ امنیتي موافقه غیر قانوني ده. المیادین تلویزیونی چینل راپورټ ورکړ چې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د سیاسي دفتر غړي ښاغلي محمد البوخیتی ویل چې د اماراتو او د عدن ترمنځ موافقه غیر قانوني ده. د یمن د ولسمشرۍ د شورا په نوم لاسپوڅي ډلې په تیرې پنجشنبې ورځ د امنیتي او د پوځي ملګرتیاو لپاره له اماراتو سره د یوې موافقې د لاسلیک کولو خبر ورکړ. د یمن د ملي ژغورنې د سیاسي دفتر غړي همداراز ویلي چې د عدن د حکومت او د اماراتو د موافقې له کبله د هر ډول تاوتریخوالي د زیاتېدا په هکله به غلي کېننو او د اماراتو هر ډول اقدام د سیونست رژیم اقدام بولو. د یمن دغه چارواکي په دې خبره سره چې سیونست رژیم د دې لپاره چې متحده عربي امارات له یمن څخه شاتګ ونه کړي میدان ته راوتلی ویل چې حکومتونه خپل راوالې له داخل څخه ترلاسه کوي، نه دا چې له خارج څخه په انتصاب یا د بل کوم هیواد له یوه ولی عهد څخه. ښاغلی البوخیتی زیاته کړه چې په یمن کې خپلو هدفونو ته پر رسیدا کې له ناکامۍ وروسته د یمن پاک له د اماراتو او د سعودي عربستان په دریځونو کې ستر بدلون راغلی دی. د مخکې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د سیاسي دفتر بلغړي ښاغلي علي قاهم هم د یمن د ولسمشرۍ د رهبر شورا په نوم د ډلې او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د پوځي او امنیتي ملګرتیا د موافقې په لاسلیک دا سخته نیوکه وکړه او هغه په یمن کې د ابوظبې د تیریګرې د دوام د توجیه او سپینوي په لړ کې یو اقدام وباله. د یمن په جنوب کې عدن ښار متحده عربي اماراتو ته د اړوند ګوډاګیانو یعنی د انتقالي شورا د عناصرو اصلي مرکز بلل کیږي. د یمن د جنوب انتقالي شورا په 2018 میلادي کال کې د یمن د استعفا شوي ولسمشر منصور هادی لخوا د عدن د پخوانی والی الزبیدی له څنګ تکول ورسته د متحده عربي اماراتو په ملاتړ سره جوړ شو. دا د دې محل خبرونه لا پاملرنه مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران گیس د پاکستان د ولس او رسندیو وختنه لازمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. که څه هم کبو یو میاشمخ کې د پاکستان د تیلو او گیسو د چارو مرستیال وزیر د بندیزونو په تکرارولو سره ویلي چې هیواد یې نور له ایرانه د گیسو د پایپ لاین د پروژې پر مخ بیولو سره هیڅ دلچسپي نه لري، خو دغه پلان اجرا هم غراز د اسلام آباد له حکومته د پاکستان د ولس او رسندیو جدي وختنه بل کېږي. په خپل لویدیز ګاونډیتوب کې یعنی د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي لالویو سرچینو د پاکستان خود ساخته محرومیت او د ایران د گیسو د پایپ لاین د تړون په باب نجمنتیا هغه غوره دلونه دي چې کارپیژاند یې په پا پاکستان کې د انرژي د کړکیچ او د صنعت د زوړتیا په ډیریدا کې اغیز شیندون کی غنی. د پاکستان د اقتصادي شناندو په اند د ایران د گیسو د پایپ لاین بشپړتیا له پاکستان سره ډیره مرسته کولی شي چې د خپل مخ په وده انرژي غوښتنه ورسره بیا پوره کړي او په دغه هیواد کې د غازو د کمښت بحران هم پاتې ورسي. البته دغه لوی اقتصادي پروژه همغه شان د پاکستانی لوري لا جدیت نه خودلو سره مخامخ ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ هم د میډیا ټوډې د خبريال د پښتنې په وړاندې په چوپتیا سره د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین د تړون د برخلیک په باب وویل چې اسلام آباد د ایران پر ضد د بندیزونو په دلیل له نورو هیوادونو څخه د انرژي د اړتیاو د تامینولو په لټه کې دی. دا پاکستان ته د ایران د غازو د پایپ لاین د پروژې په باب د دغه هیواد حکومت تر ټولو روښانه دریز بل کېږي. دا دریز ښیي چې پاکستان حکومت د واشنگتن د نظر د لا زیاتې جلبونې لپاره د ایران د غازو د پایپ لاین یعنی د سولې د پایپ لاین په وړاندې د خپل دریز په باب په شفاف سازی پسې دی. که څه هم د ټاپي لالارې د غازو د منتقلونکي پایپ لاین سیمه پولیټیک او جیو اکونومیک شرایط بدلولی شي، خو د غازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره په لاره کې ډېر زیات خنډونه موجود دي. د پاکستان چارواکو هم دغه واقعیت په ښه توګه درک کړی دی او پوهیږي دغه خنډونه به په دومره اسانۍ سره لیرې نشي. په افغانستان کې داخلي جنگونه د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر سیمې په سر شخړه او په دغه پروژې کې د ګډون لپاره د پاکستان او افغانستان بیوسی په دغه خندونو کې شامل دي او هم دغه خندونو شتون سبب شوی چې د طبي غازو لا منتقلونکي پایپ او بشپړون څخه د استفادې امکان بیا لري ښکاری. د نړیوالو چارو تکړه کارپو محسن ریسفت په دې باب بیا وایي چې پر امریکا سربیره د پاکستان لومړي وزیر شابه شریف له ایران سره د خپلو اړیکو په باب د عربستان د نظر په جلبولو پسې هم دی، ځکه د اسلام آباد حکومت خپلو اقتصادي مشکلاتو د پام سره د عربستان د مرستو د جلبولو کوشش کوي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې درستو کارپیژاندو په اعتراف دغه هیواد ته د ایران د گیسو د پایپ لاین یا مغه د سولې د پایپ لاین منتقلیده هیڅ ځایناستی او جانشین نه لري او د اسلام آباد حکومت له بل هر وخت زیات د غازو ډاډمنو سرچینو ته لاسرسي ته ضرورت لري. په نه حال کې د پاکستان حکومت داسې ښکاری خپل ملي ګټې د سیمایزو او نړیوالو سیاستونو قرباني کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په تیر بیا د غهواد صنایع د انرژي لامل لړېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. کبو یو میاشمک هم د پاکستان د تیلو او ګیسو د وزیر سلاکار د بندیزونو د پلمې په تکرارولو سره اعلان کړی چې د اسلام آباد حکومت د بندیزونو د ریسک او مشکلاتو په دلیل نوره د ایران د سولې پایپ لاین پر مخ بیولو سره کومه دلچسپي نه لري او د دې پر ځای د ټاپي په نامه سره د پایپ لاین لاري لا ترکمنستان د ګیسو د منتقلولو د پلان پر مخ بیول ټاکلی دی. د پاکستان حکومت په خړول پویږي د ټاپي پایپ لاین په افغانستان کې د کارایو د مشکلاتو په دلیل په لنډ او منځمهاله وخت کې د عملیه کې د امکان بیا نه لري. د پاکستان ټریبیون اکسپریس ورونه تیر میاشت په راپورټ کې د پاکستان د تیلو چارو د وزیر سلاکار ملک مصدق مسعود خبر لکول ویلی چې د هیواد حکومت د انرژي په بحران د غلبې لپاره افغانستان پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګیسو د پایپ لاین په پروژې کار ته دوام ورکوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو اوس ما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینه ومنه عزیزان او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خورده میاشتې لولسمې او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 نیټې سره برابر ده. یولسوه درې پنځوس کاله پخوا د 291 هجری قمری کال د جمادی الاول په 12 نیټه یو مشهور عرب نحوی او لغات پیژاندی ابو العباس احمد بن یحیی سعلوب وفات شو. هغه چې ایرانی الاصل و په 200 هجری قمری کال کې په بغداد کې وزیږید. سعلب د خپلې ښې حافظې په مرستې سره د هغه وخت له استادانو څخه ډیر ژر حدیث د قرآن کریم قرائت د عربو لغت او د نحو علوم زده کړل. هغه له نحو او عربو ادبیاتو سره ډیره مینه درلوده او د هغو د زده کولو لپاره یې پریمانه جدیت خوده او له کلونو کلونو پرله پسې مطالعې وروسته په دې څانګه کې یو نامتو مقام شو. له هغه څخه په یادګار پاتې آثارو کې مجالس سعلب، کتاب الفصیح او قواعد الشعر ته اشاره کولی شو. نه سوه څلور نوي کاله پخوا د 1450 هجري قمري کال د جمادی الاول په 12 نیټه د اسلام او ایران یو لوی پوه او فیلسوف ابو احمد محمد غزالی نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه له ابو نصر اسماعیل څخه فقه زده کړه او په لنډ وخت کې د خپل وخت په دودو علومو کې سرخیر شو او په دې ډول په 28 کلنۍ کې یو ډیر د تر ټولو لوی مسلمان فقیر شو. د امام محمد غزالی شهرت لعمل شو چې خواجه نظام الملک هغه د تدریس لپاره د بغداد نظامیه مدرسې ته وبولي. غزالی دغه بلنه ومنله خو په 1431 هجری قمری کال کې د فکری او روحي بحران له امله تدریس او بغداد د حج په نیت پرې خود او ورپسې په بیت المقدس کې استوګن شو. له دې وروسته هغه خپل وطن ایران ته راستون شو او د علم او پوهې د څیراندو روزنې ته مخه کړه. امام محمد غزالی وطن ته راتلو یو کال وړاندې خپل ارزښمن اثر یعنی احیاء العلوم الدین نومې کتاب ولیکه. د دغه لوی ایرانی فیلسوف او پو په نورو اثارو کې کیمیای سعادت، نصیحت الملوک او مقاصد الفلاسفه نومې کتابونو ته هم اشاره کولی شو. یو سل شپگت یا کال پخوا د دول سوا تا پینزو سم هجری قمری کال د جمادی الاول پا ول سمنیتا پا هدایتو حسینی مشهور یا مسلمان فقیه و علم سید محمد علی شا عبدالعظیمی وزیجد. هغه د زدکرو لپاره نجف اشرف تولر او تر کلونو کلونو پوری د لوی فقیه شیخ مرتزان ساری پا محضر کی چیرنی او مطالعه بکره. دا غلوی علم چې د حدیث او رجال پا علومو کی لردی ریپوی برخمن و یو لر تعریفات لری چی لحقو چخه وسیلت و رزوان نوی کتاب تا اشاره کولی شو. شه عبدالعظیمی پا دیال سوا دری چلوی اشتمی چری قمری کال کی پا نجف اشرف کی لنره سرگی پتکره. یو سل یو ویشت کال مخکې د 1901 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه د بشري ارتباطاتو او اړیکو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مزي یا سیم له استفادې نه پرته د راډیوي څپو د رودې په استفادې سره د ایټالیا د یوې سیمې څخه یوه جمله بلې سیمې ته مخابره شوه او په ارتباطاتو کې یو نوی باب پیل شو. د دغې جملې مخابره کوونکی او د دغې آلې چې د هغه په وسیله دغه جمله مخابره شوه اختراع کوونکی ایټالیایي فزیک پو گولیلمو مارکونی او چې وروسته بیا رادیو هم اختراع کرد. اوس هغه ارتباطي آلې چې په راډیوي څپو سره کار کوي ډیره پراخه او بیلابیل کارندوالۍ لري. څلویښت کاله پخوا د 1961 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 1 نیټه یو ایراني ژباړونکی او ادیب علی اصغر سروش وفات شو. ډاکټر علی اصغر سروش په 1981 هجري لمریز کال کې دنیا ته راغی او د تحصیلاتو د پای ته رسولو وروسته د څېړنې او ژباړې په کار بوخت شو. سروش له فرانسې څخه فارسی ژباړنې ته د کتابونو ژباړلو سربیره په انګلیسي او عربي ژبو کې هم پوره تسلط درلوده. د دغه ګران قد ژباړونکي له اثارو څخه کولی شو چې په فرانسوي ژبې کې فرهنګي متشابهات د روم امپراتوري د مسیحیت پیل او همدارنګه تمدنهای باستاني خاورې نزدیکته اشاره وکړو.
نوښتونه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د نوښتونو د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، موږ په دغه خبرونه کې په تیرونۍ کې په ایران کې او په نړۍ په اقتصادي، فرهنګي، روغتیایي او ټکنالوژۍ ډګرونو کې د نویو لاسته راوړنو په اکله له تاسو سره غږیږو او تاسو ته یو څه معلومات درکوو. نو زموږ سره مله اوسئ، له یوې لنډې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو حضور ته.
ازنو په ورستی اونیو کې د ایرانی ماهرینو له لوري د کرونا ضد د برکت او سپایکوجن واکسین د تایید پاک لار راپورټونه په نړیوالو علمي نشریو کې خپاره شول. په دې حق لوی راپورټ د نیچر په علمي نشریه کې چاپ شوی دی. راپورټ کې کرونا ضد واکسین په جوړولو کې د ایرانی ساینس پهانو هلې ځلې چیدل شوی دي. په دغه راپورټ کې ویل شوی چې ایران هیله مند شي د کورونا واکسین په مټ کرونا ته ماته ورکړي. همدارنګه راپورټ کې د ایران په پاستور انسټیټیوټ کې د وایرسو پیژندنې د څانګې مشر ډاکټر کیهان آزاد منس څخه هم مرکه اخیستل شوې ده. په دغه راپورټ کې ویل شوی چې ایران په منځني ختیځ کې لاغو محدودو هیوادونو په ډله کې راځي چې د واکسین د تولید لا ظرفیت برخمن دي او په دې لړ کې جدي هلې ځلې کړي. راپورټ کې راغلي چې په ایران کې د کورونا ضد په 1200 واکسینو کار روان دي، خو یوازې لا یو ډول ایرانی واکسین څخه کار اخیستل شوی او لا هیواد بهر د ایرانی واکسین په حق لا معلومات ډېر کم دي.
د نیچر علمی نشریه د بیو ټیکنالوژي له ماهر ډاکټر کیهان آزاد منش سره په مرکه کې په ایران کې د کورونا وایروس د وبا د اثراتو او په هیواد کې د کورونا ضد تولید شوي واکسینونو په حق له خبرې شوې دي. د دغه ایرانی ډاکټر په وینا په ایران کې د کورونا ضد تولید شوي واکسین کې یو د پاستور کواک واکسین دی چې د پروتین ټیکنالوژي پر اساس د ایران د پاستور انسټیټیوټ او په کوبا کې د فاینلی مؤسسه په همکارۍ سره جوړ شوی دی. دغه واکسین په ایران کې د استفادې جواز ترلاسه کړی. څو نور نوي ترکیب پروتونی واکسینونه هم د کلینیکل ټرایل پړاوونو کې دي. همدارنګه د ایم آر این ای د ټیکنالوژۍ پر اساس د کورونا ضد په یو واکسین او د ادنووا وایروس په دوو واکسینونو او د شری د ناروغۍ په واکسین هم کار روان دی او په خپل لومړنیو پړاوونو کې د ډاکټر کیهان آزاد منش په وینا د هوم ایمنزیس فناور بیولوژیکل شرکت په دوو واکسینونو کار کوي. په یو واکسین کې د شری له وایروس څخه د پایې په توګه د یوه ژین د معرفي کولو لپاره ګټه اخلي چې هم حجراتو ته د ننوتلو مخه نیسي او هم یې د زیاتېدو او تکثیر مخنیوی کوي. دغه واکسین په تهران کې د بیوسان فارمید د شرکت له لوري تولید کیږي. بل واکسین چې لا زیات هیله بخښونکی دی په ادنو وایروس کې د پروتین له سمبولې څخه کار اخلي. هغه څه چې د سپوتنیک واکسین په دوهم ډوز کې کارول شوی دی.
عزیزانو، د دغه ایرانی ماهر په وینا د یادو واکسینو کلینیکل لازمینې به د راتلونکي کال په لومړیو کې پیل شي. اکثره په ایران کې د کورونا ضد کارول شوي واکسینونه غیر فعال واکسینونه دي. دا په دې معنی ده چې په راتلونکو کلونو کې خلک د واکسین نوي ډوزونو ته ضرورت پیدا کوي. زموږ نوي واکسینونه د تقویتي ډوزو په توګه استعمالیدلی شي. یوه ترکیبي دریز ممکنه ده خلکو ته د کورونا په وړاندې لا زیات معافیت ورکړي. دغه ټیکنالوژي همدارنګه کولی شي په اسانۍ سره د وایروسو د نوي ډولونو په وړاندې کارنده واکسین تولید کړي. اوس مهال د کرونا ډیلټا ډول لپاره د ځانګړي واکسین په جوړولو لګیا یو. همدارنګه د کلینیکل مایکرو بایولوژي اینڈ انفیکشن په نړیواله نشریه کې هم چې د عفونی ناروغیو په زمینه کې د نړۍ له وتلو نشریو څخه بللې کیږي، د ایرانی سپایکوژن واکسین په هکله مقاله خپره شوې ده. مقاله کې ویل شوی چې سپایکوژن ایرانی واکسین د کرونا او په ځانګړي توګه د ډیلټا په وړاندې 80% معافیت رامنځته کوي او د سخت او کووډ مخنیوی کوي.
تیرونی کې په یو بل راسته راوړنې کې ایرانی ماهرینو د آسم لپاره گیاهی سنتي درمل جوړ کړی دی. په ایران کې د یو په بنسټ شرکت ماهرینو په ماشومانو کې د آسم یا ساډوبۍ د درملنې لپاره گیاهی درمل جوړ کړي چې د کیمیکل درملو عوارض نه رامنځته کوي. دغه درمل ضد کاف نومول شوی او له اوو کلونو بره د ماشومانو لپاره یوازنۍ جوړ شوی درمل دی چې آسم سره مرسته کولی شي. د سګو فعال کېده، د ټوخي کمیده، د ساډوبۍ ښه کېده او د بدن د معافیت پیاوړی کېده، د یاد درمل له ځانګړنو څخه دي. د دغه په بنسټ شرکت د مدیر عامل په وینا د دغه ترکیبي شربت د تولید لپاره د اسم په زمینه کې د ایران د سنتي طب او د نړیوالو سرچینو څخه کار اخیستل شوی دی. په دغه شربت کې د بیره، شیرین بیان، ختمی گل، سرخار گل او ورته شان نورو درملیزو بوټو څخه کار اخیستل شوی دی چې د دې ټولو درملیزو بوټو کارندوالۍ آزمویل شوی او ثابته شوې ده. دغه شربت د ماشومانو ټوخی او سږو د عفونت له شکېدو سره مرسته کوي. د جوړونکو په وینا دغه درمل بهرنۍ بیلګه نه لري او دا اختراع حق یوازې د دغه شرکت لپاره خوندې دی.
ایزنو د اپریشن چاړې یوازې شپیته نانو میټر پلنوالی لري او له حد نه زیات نازک او تیری دي. د دغو چاړو تولید یوازې ځانګړې ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او یوازې د محدودو هیوادونو له لوري تولیدیږي. اوس ایران هم د دغو چاړو د جوړولو د ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلی ده. د یادو چاړو د جوړونکي په بنسټ شرکت د عامل مدیر په وینا د اپریشن ځانګړي چاړې که څه هم ظاهر کې ساده ښکاري خو د پیچلې ټکنالوژۍ په مټ جوړیږي. دغه چاړو تولید لپاره څلورو ټکنالوژیکل پړاوونو ته ضرورت لري چې له دې جملې نه د سټیل د ګرمولو بهیر ته اشاره کولی شو. سی این سی دستکاوې د یو ملي میټر تر سلمې برخې پورې نازکې چاړې جوړولی شي، خو د اپریشن د چاړو په جوړولو کې بې وسه دي ځکه چې دغه چاړې شپیته نانو میټر نازکوالی لري او حتی په معمولي مایکروسکوپ سره هم د لیدلو وړ نه دي. د اپریشن د مخصوصو چاړو د نازکوالي د کتلو لپاره باید د الکترونیکل مایکروسکوپ څخه کار واخیستل شي. اوس مهال په نړۍ کې یوازې شپږ شرکتونه د یادو چاړو د جوړولو وړتیا لري، خو اوس ایران هم پکې ورزیات شوی دی او د اپریشن د چاړو د جوړولو ټکنالوژي ته رسیدلې دی.
عزیزانو، په یو بل راسته راوړنه کې د څېړونکو یو ډله د امریکا د مشیګان په پوهنتون کې د ایرانی ماهر مسعود آتشبار په ملګرتیا د بوټونو د هوشمند یا سمارټ تیلیو په جوړولو سره بریالی شوې ده. دغه تلی په شکرې باندې د اخته ناروغانو په پښو کې د اس پی او تو د وینو د رګ له لارې د اکسیجن کچه مانیټور ورکوي. په شکر باندې د اخته ناروغانو د شریانی اکسیجن څیړل د پښو د ټپونو په اکله ډاکټر او ناروغ ته مهم معلومات ورکولای شي. دغه معلومات د انډروید د یو اپلیکیشن له لارې انټرنیټ نه اپلوډ کیږي او په موبایل او کمپیوټر باندې ښکاره کیږي. د بوټونو دغه تله په 15 روغو کسانو آزمویل شوی ده او په بریالیتوب سره د هغوی د اس پی او تو کچه معلومه کړې ده. د بوټونو دغه سمارټ تله د هغو ناروغانو سره مرسته کولی شي چې د شکرې د عمله د پښو له زخمونو ځورېږي، ځکه چې پښو ته د کافي اکسیجن رسیدل د ټپونو د جوړېدو لپاره زیات اهمیت لري.
ایزانو د نوښتونو پروګرام وخت همدلته پای ته رسید. تر بلې اونۍ همداسې نویو نوښتونو په ارتباط بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او مهربان خدای مسپارو.
خدای مو مله او ملګری شه.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیوه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیرونه د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړي. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو دا رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای دا نه پورز د کلتوري انقلاب د لوړ شورا لاغړ سره په کتنه کې د هیواد د کلتوري هدایت اول د دغه شورا اصلي رول او شان وبلو او د ایران د کلتوري جوړخ په انقلابی بیا رغونه ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه ای په دې خبره باندې په ټینګار سره چې د رسمي ادارو د کلتوري هدایت راودا د ولسی لولا کلتوري هدايت سره متفاوت د ول شي د کلتوري انقلاب لوړه شورا کول شي د زرګونو ولسی تشکل نو په صحیح هدايت سره چې په بیلابلو کلتوري او پراخو کارونو کې فعالیت لري په کلتوري معقولو کې د عمومي حرکت د بنا د خپلې دا سبب شي. حضرت امام خامنه ای لزانه د تریدا او سرشندنې کلتور ته د ځان د خوخولو او د شهرت د کلتور بدیدل د ایران د خلکو په شخصي ژوند باندې د ایران د اسلامي انقلاب د کلتوري اغیز بیلګا وبله وی فرمایل شي د ډیرو غلطو بنسټونو لا بدیدا سره سره خو په بیلابل عوامل د وخت په تیریدا سره د انقلاب د يرغلیز روحیه د کمزوري کې دا سبب کیږي چې باید دغه موضوع په جدي ډول وڅرل شي چې دوباره غلط بنسټونه راڅرګند نشي.
د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال باقری د روسیې د دفاع وزیر د نړیوالو چارو لمرستیال جنرال فومین سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې امریکایان د یو اړخیز پالنې په کړنلارې او د یو قطبي نظام په جوړولو کې کامیاب نه و ویل د نړیوال قدرت قطب په ختیځ کې په جوړېدو دی. جنرال محمد باقری د روسیې د دفاع وزیر د نړیوالو چارو لمرستیال جنرال فومین سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ملي ګډو او اهدافو او هم د سیمې د سولې او امنیت په چوکاټ کې د دوه اړخیزو سیمهییزو او نړیوالو ملګرتیاو په پراختیا باندې په ټینګار سره څرګنده کړه. نن سبا امریکایان هم دا د کیږي چې په یو اړخیز پالن نه کړنلارې او د قطبیانو د نوي نظام په جوړولو کې نه دي کامیاب شوي او د نړیوال قدرت قطب په ختیځ کې جوړیږي. هغه زیاته کړه له ګډو ګواښونو سره سره مقابله او د مشترکو ګټو په برخه کې ملګرتیا لا زیاتو سلام مشورې ته ضرورت لري چې باید د ملګرتیا د پراختیا مخه په ودې بهیر په دوام کې ورته پاملرنه وشي.
ایزنو د ایران د خارجه وزارت وایندی د زنو روپی چارواکو او هیوادونو د لاسوهون کو ټویټونو په جواب کې له دغه هیوادونو مختل شي د ترګرو لا قرباتو ملاتړ او لمسبلو دی لاس واخلي. د ایران د خارجه وزارت وایندی خاغلی ناصر خیرانی ویل چې ایران لا بلوا سره په مقابله کې لړی رزغم کار اخیسته او د ډیرو لیدیزو رژیمونو په پټا چې سولایز معترضان هم بدنام او په توتریخوالي سره ځپی د بلواګانو پر ضد لا متناسب او سټانډرډ راو دو غټا پور تکړی دا دغه چاره د قضایی بهیر لپاره هم کارول شوې ده خو عمومي امنیت زمونږ سره کرخه ده. د ایران خارجه وزارت ټینګار کړی چې وسلواله حمله وې جوړول د زغملو نه دي حتی د غولیدو رژیمونو لپاره چې فرصت یې ترلاسه کړي پر یا کارانه ډول د ایران لپاره تقریر وکړي. لویدیز باید د خپل نس صداقت د جوتولو په ځای د ترهګرو لا قربتوب ناتړ او لمسولو لاس واخلي.
د ایران له نشه ایزو موادو سره د مبارزې کمیټې مشر سکندر مهمنی وویل د ملګرو ملتو د رسمي شمیرنو په اساس ایران په دنیا کې د کشفیاتو لومړنی ځای لري. هغه زیاته کړې ده د نړۍ د اپیومو 90% د نړۍ د مورفینو 50% هوامدار است د نړۍ د هیروینو 20% کشفیات د ایران لخوا ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د نهه پورز لخپل بوسنیایي همسنګ بیسرا تورکویچ سره په ګډ خبری کانفرانس کې ویل اسلامي ایران د بالکان سیمې هیوادونه خپل ملګری بولي او تیر وخت په شان له دغې سیمې په تیره بیا د بوسن هرزګوینا مسلمان هیواد سره خپل ملاتړونو ته دوام ورکوي. د ایران خارجه وزیر همدار از د ګول پورس په بلګراد کې له ولسمشر لومړی وزیر او پارلمان له مشر سره کتنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې.
ایزانو د ایران اسلامي جمهوریت په 500 اسلامي هیوادونو کې د علمي سټانډرډونو د شمیر له نظره لومړی ځای د علمي انتشاراتو لپاره لوه دوهم او د ایج ځانګړنې لپاره څلورم ځای ترلاسه کړی دی. همدارنګه د ایران د خارجه وزارت وندي خاغلی ناصر قینانی د زیارت په ورځ ویلي چې د پریس ټي وی پر ضد د لویدیځوالو نوي اقدام د بیان د ازادي د دروغجنو مدعیانو واقعي څیره جوتی. د یوټلسټ فرانسوي سپوږمکۍ د پریس ټي وی خبری چینل زد د اروپای اتحادیه د بایکاټون له ملولو څو اونې ورسته دغه چینل بند کړ. د پریس ټي وی انګریزي ژبې چینل په ورستیو کلنو کې په ځلنو د سپوږمکیو خدماتو د وړاندې کوونکو شرکتونو لوري په چټي پلمو تر دباو لاندې دي.
د ایران د اټومي انرژي مشر ویل هغه ورځ چې بایکاټونه لغوه کړي موږ به هم د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپل ژمنو ته ورستانه کیږو. محمد اسلامی د جمعه په ورځ له اټومي اژانس سره د تهران د ملګرتیا نه کولو په باب د واکمن شورا ورسته پریکړه لیک ته په اشاره سره د اټومي انرژي له ضوابطو د اسلامي ایران د اټومي فعالیتونو په نه انحراف ټینګار وکړ. د ایران د اټومي اژانس مشر وویل د نړیوالو قوانینو په اساس د ایران په ټولو سایټونو کې د اژانس څارنه دوام لري او په خپل اژانس هم 14 ځله په خپلو رسمي راپورونو کې ټینګار او تایید کړی ده چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې انحراف نه دی لیدل شوی.
او عزیزانو په سیستان او بلوچستان کې مولوی عبدالواحد د وحدت سمبول تیر ورشو. د سیستان او بلوچستان د سرحدي ولایت په خاش ولسوالۍ کې د اهل سنت او د جامع جماعت خطیب مولوی عبدالواحد ریګي چې د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت او اتحاد سمبول بلل کېده د نامعلومو وسلوالو لاروري په شهادت ورسېده. د دغې غمیزې په هکله د سیستان او بلوچستان ولایت د تامینولو شورا په اعلامیه کې راغلي چې د لومړنیو راپورټونو په اساس په خاش ولسوالۍ کې د امام حسین علیه السلام په نامه د اهل سنت او جامع جماعت خطیب مولوی عبدالواحد ریګي چې د سیمې وتر عالم بلل کېده د ناپیژاند وسلوالو لوري په شهادت ورسېده. د زایدان لوی څارنوال مهدي شمس آبادی هم رسندوی ته ویلي چې مولوی عبدالواحد ریګي د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې چې په جماعت کې موجود وو د نامعلومو کسانو لوري د جماعت د شاه دروازې ته وختل شوی او په یوه بې پلیټ اګاډي کې یرغمل شوی دی. هغه زیاته کړه د پیښې سره سملاسي ټولو امنیتي ځواکونو د مولوی عبدالواحد د لټولو عملیات پیل کړ، خو لا بد مرغه تیره ورځ د هغه مړی د خاش ولسوالۍ په یوه فرعي سړک کې په داسې حال کې چې په سر باندې ویشتل شوی و وموندل شو. د زایدان لوی څارنوال ټینګار وکړ چې د پولیسو استخباراتي څانګې د جنایت د لاملونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. د خاش ولسوالۍ امنیه قوماندان هم د مولوی عبدالواحد د قاتلینو د موندلو لپاره د یوه ځانګړي عملیاتي ټیم د جوړېدو خبر ورکړی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.